درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او درختیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته زاد یانا صالح تاسو شوونکی، تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شپو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوې برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعي علوم دي. طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوې برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنې په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملاتو او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو لموږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنې اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنې دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو چې شي وایو، اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساينس مضمون کې هم راو تاسو ویلي دي، نو په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو دا هم اټوم وو چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ راو تاسو وګورو، ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای وال څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ور سره وي نو بیا موږ تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه جوش کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال پر شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایو چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت ته چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن غاز دی، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړي خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص د لودونکو وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه نور کولای شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ تاسو د دوه نو مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی وي دي، د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي، دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس اور کوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چې شته ویل کیږي، کچیر تاسو ګورئ مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنز ګرانز د کون خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دې ترمنز د جذب لامل کیږي، همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوی په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په دریو فزیکی حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکی وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو اوسي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ښه مثال یې ورکړو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو، دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نه سي غوره کولی، او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو، د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په راځو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې همدا هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چې شي کیږي پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنی همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شي کیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چې شي کیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا لرم گرانو زکون کو چوٹولا بجور روغ او صحت مند و سي درختيا جمعي مو پتن و سي گرانو زکون کو ز ساسو شون کی ديانا سلحي او زلبيا تاسو طولو تا د اتم طول کی کیمیا مزمون لمره لوست شراغ لست ویم او هلا لرم گرانو زکون کو چو دلوست رستنی شبو پوریمی ملتیا وکڑی. گرانو زده کونکو زموج اوستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده ده اتم اجزاوی چی ده اول صفحه سخه پیلی جی تر لسیم صفحه پوری با دوام ولری. گرانو زده کونکو زموج اوستاسو ننانی ورزی موضوع البته ده اتم تولگی لمره الوسته چی بارد ده اتم اساسی اجزاوی دی چی پده بعدی با موج اوستاسو وزرخی رو. البته گرانو زده کونکو لدیر پخانی زمانو راهی سی لدیر پخانی پیروی راهی سی پا چی دی در اتم پا باره که مختلف نظریات براندی کردی دی ده اغویل جمله زخه یو هم دل رغونی یونان فیلسوف دیموکریت او داسی نور و چی دی خپل نظریات مراو تاسو لپاره براندی کرد او مراو تاسو لپاره یه خپل اتم معرفی کرد چی اتم چه دول ماده ده چه دول ذره ده ست ویل کیجی. البته کچیری وګورو کچیری و یوه ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي البته موږ او تاسو وایي او یو اټوم چې ته خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یوناني کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپله د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون یعنی ا یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کیدو یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم خپله دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کې البته د اټوم په تاریخچه چې تاریخچې ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ او تاسو وګورو لومړی خو موږ او تاسو وویل چې ماده څه شي ده د څه څخه جوړه شوې ده په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپله اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل و چې خپله ویل د اټوم جوړښت البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یوه نظریه وړاندې کړې وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسون موږ او تاسو ویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کره یي شکله ذره وویله او دی هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کیدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده او خپله دغه هسته کیدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې واخپل د شمسی نظام یا د شمسی منظومی ماډل په شان سره د اټم لپاره یې موږ تاسو ته چې شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظومی په مرکز کې ځای ورکړ او د اټم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري. نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چې کیږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم چې هغه خپل اټمی تیوریز مور تاسو لپاره بیان کړل چې د رادرفورد څخه وروسته دوه کاله وروسته په 1910 کال کې د بیا خپل نظر مور تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ویل الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې کیږي ګرځندې وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي. او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې کوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوي وي چې دغه ځینې نیمګړتیاوي چې په دې موډلونو کې موندل شوي وو او لیدل شوي وو وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1960 میلادي کال کې رامنځته سوه چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سول چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري. د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارک به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې. چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1920 کال کې رامنځته سوله. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو خپل اټوم پیژن د اټوم په تاریخچه کې موږ تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پیژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته چی څه دي. البته ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې وښو، یا هم درې مهمه اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده. چې د اټوم په هسته کې بیا ګرانو زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون او بخښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کې بیا موږ تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمي اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پیژنو چې د اټوم چې هسته چې د خپل د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکي ده. چې د اټوم هسته چې د خپل د اټوم حجم په پرتله ډیره کوچنۍ فضایي چې شکړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي ومندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو پیژنو چې خپل یو ډیره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ تاسو په ای تور سره شوډلای سو چې خپل د یو الکترون کتله چې د یو پروتون په پرتله 1360 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګرانو زده کوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري. او البته د اټوم د هسته پر شاوخوا باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کې موږ تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تور سره شدل کیږي. او الکترون چې د یو منفي اټلرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپل نیوترون ده چې یو کوچنی ذره ده چې کېدای شي د هغې کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي. او کوم برقي چارج نه لري د چا د نظر دوی چې خنثی دي. او نیوترونونه چې دي په ان تور سره شدل کیږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې د خپل نیوترون د لومړي ځل لپاره د انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پو و چې د جیمز چادویک په نوم سره یاد ده د هغه لخوا ماینستر راوړل شو. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکي ذره ده. یو کوچنی ذره ده چې د اټوم په هسته کې قرار لري یا موقعیت لري په پی تور سره شودل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ تاسو وایو. رازو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پیژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعه ته مور تاسو اټمی نمبر وایو. چی شو وایو؟ اټمی نمبر وایو. یعنی کچیره او ګورو د اټمی نمبر د پیدا کول لپاره مور تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر، البته د هغه عنصر اټمی نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیره وایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټمی نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټمی نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټمی نمبر چې اته ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټمی کتله چې ده یو له بل سره مساوی ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټمی نمبر وو او یو هم موږ او تاسو اټمی کتله پیژنو. چې اټمی کتله څه شته ویل کیږي؟ اټمی کتله چې د ګرانو زده کوونکو د یو اټم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعه ته به موږ او تاسو اټمی کتله ویلی سو. البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلی سو. چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو ویني اټمی نمبر مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټمی نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شی خواته چی شته کښته طرف ته واقع ده. او اټمی کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټمی نمبر مساوي ده په اول سره او اټمی کتله یې مساوي ده په پنځه دېرش سره، یا هم د کتلې نمبر مساوي په پنځه دېرش او اټمی نمبر د پروتونونو شمېر مساوي په اول سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د الکترونی کشرونو باندې غږیږو. چې موږ تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی کشرونو کچیر وګورو، البته هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دی د هسته په شاوخه کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي چې شو سي معادل وسی. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونی کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاس راوړلی سو کچیر موږ تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي ساویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یوه ساویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویه چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی اف څخه، چې هغه سلور دی په اس پی ډی اف باندې ویشل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونو په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې چش کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د 2N فرمول پر اساس باندې موږ تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونونو کشرون لپاره موږ تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ تاسو الکترونونو شي کو ان په قیمت ورکو، ترڅو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کو، او بل اخره به موږ تاسو ته د لمړي اصلي انرژیکي سویه تعداد معلوم کړي، چې په لمړي انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړي انرژیکي سویه کې موږ تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغه اته لس، او په څلورم کې موږ تاسو وینو چې دوه دېش. خو تر څلورم پورې موږ تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمیر معلوم کړو. خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نکوي د دې برعکس ته نور د دې څخه ورو ورو چې شکیږي په هر مدار کې کمیږي او هر عنصر چې ده د هر عنصر اټوم چې ده د وو مدارونو څخه اضافه قشرونه نسی غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورونکي دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړۍ پړاوونه ترسره شول او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1808 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي. او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده، په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ. او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کیږي. او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپل برېښنا نه تیرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمیر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمیر چې دی د شلو میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د شلو میلیونو په شاوخوا کښې شمیرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځیدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي. د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده. د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیز ته اړتیا لري. مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیروي. د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دي. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیز کولای سي چې تعاملات سره کړي. او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه شي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپل سمبول په سي تور سره ښودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې دولس او اټومي نمبر یې شپږ دی. او خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي، شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا یې اټومي موډل ده د کاربون، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو په لومړي مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربون د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربون او کاربون ترمنځ یا هم د کاربون د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې چې کولی سي پوره کولی سي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونه اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونه اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونه اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ول په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کې وینئ، دا خپله د یو ګونه اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونی اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دې په ساختماني فورمول کې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونه اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونه اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي، او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کیږي. چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل شوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ، او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې د کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربن عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګران اوس د کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانوز د کون کوزموج او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د اټومي تھیوري او پراختیا چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپږمې صفې پورې به پایته ورسیږي. ګرانوز د کون کو مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپیژنو چې اټوم څه شته ویل کیږي یا اټوم څه شی ده. اټوم ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو اټوم وپیژن، د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث کوو چې د اټوم اټومي تھیوري کې موږ او تاسو ته څه ویل کیږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې په پخوا وختونو کې یا په پخوانی تھیوري کې موږ او تاسو ته ویل کیږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تھیوري چې ده د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې یا هم کمری میلادي کال کې پیشنهاد شو چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل چې دوی هغه په هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شو، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تھیوري په اړه یو اټومي تھیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1300 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره چې خپل یو انګلیسي کیمیا پوه و د اټومي تھیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تھیوري کې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مقناطیسي ساحه کې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تھیوري په برخه کې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، دغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1912 کال کې بیا د موزلی په نوم سره چې هغوی بیا د اټوم کې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو په 1912 کال کې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و د بور اټومي تھیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړ کوم چې کېدای سي په اټوم کې یا هم جست او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جست او یا هم نه خپره شي. چې هر یو موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لومړی په 1908 میلادي کال کې چې اټومي تھیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و چې خپل په اټومي تھیوري بنسټ کېښود. د لومړي ځل لپاره چې د خپل له دې تھیوري سره سم ټول مواد له ډیرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی شي، چې د جان دالتن په خپله اټومي تھیوري کې دا داسې بیان کړه او په خپل اټمی تھیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ او تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړي دي چې په خپل هغه اټمی تھیوري کې جانداتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره وصل ورته دي یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي او په همدې ترتیب جاندلتن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي او جاندلتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړوونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي او په همدې اساس جاندلتن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کیدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطیږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي جاندلتن هغه د اټمی تھیوري مهم ټکی وي خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پیړۍ کښې وروسته د جاندلتن د اټمی تھیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي نو په همدې اساس ځینې ټکی وې چې په خپل تھیوري کې جاندلتن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري یعنی هغه سور چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمی تھیوري تحلیل کړل سوله چې د په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمي جوړښت تھیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمي جوړښت تھیوري کې بیا په دا چې په نولسم پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومیږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جاندلتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د نولسمې پیړۍ په پای کښې منځته راغله او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پیړۍ کې تحلیل شوه هغه داسې چې څېړنو یعنی په شلمه پیړۍ کې د نولسمې پیړۍ څخه وروسته په شلمه پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنی لاسته راغله چې خپله د اټوم کوتر چې د هغه څه نه څه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومیتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډیر کوچنی ده نو له دې امله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کیږي 1.6 × 10¹³ په توان د منفي 28 کیلوګرام په AMU اساس سره یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن او اوس راځو د اټمی تھیوري په دې برخه کې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک په هانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه لډې رکچنی زرو څخه جوړ شوی دي. نو په دې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منسترا چې په 1900 میلادي کال کې چې خپل تامسن یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې د خپل د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپل د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی و او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړل چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود کچیر هغه ډول کېدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګران زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د امریکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کې د تیلو د ساسکو په ساسکو کې کاشف کړ او ویل چې یو اشاره شپږ سوه دوه زر د لس په توان منفي 19 کولم سره مساوي کیږي چې دا کمیت د خپل چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو. پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په یو اشاره شپږ یو اشاره شپږ صفر دوه یعنی شپږ سوه دوه زر د لس په توان د منفي یو دېرش کیلوګرام چې د خپل د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ تاسو لاسته راوړل. زه ګران زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډه نتیجه وایو چې رادرفورد په خپل لنډه تجربه کې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپل دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې دا وایي خپل یو داسې چې هسته خپل د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنی فرض کې چې د لمر ده یا هم د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري چې د خپل ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. بیا اساس راځو ګران زده کوونکو یو هم اټمی نمبر و چې خپل اټمی نمبر په تن کې لوستونو او تیر لوستونو کې به هم موږ او تاسو لوستي وي. نو اټمی نمبر چې د خپل د عنصرونو یو ترتیبي نمبر و چې په پیریډیک سیستم کې د اټمی نمبر په نوم سره یادېږي چې خپل د پروتونونو شمیر هم یادولای شو. د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمی نمبر څخه چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کیږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شی او خپل پروتون چې د یو لانتنی کلمه ده چې د لومړنی په معنا ده یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلی عالم لخوا په 1910 میلادي کال کې منځته راغله او پروتون د خپل مثبت ذره ده او د اټوم په هسته کې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کې نیوترون لاسته راغله چې خپل نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي چې د چل نظر دوی خنثی ذرې دي کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنثی ده یا هم د خنثی اټوم په نوم سره یادېږي چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکښې وویني. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال اټومي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. درېیم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټومي تیوري کښې. تاسو خپل نظر شریک کړئ.